پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
تاسی دا ازادی راژیو آوری دا غرمی دولس بجی دید ازادی راژیو دا تی ساعت خبرونه تروی بجی دا خبری خبرونه دا پا دی خبرونه که خبرونه و رپورتونه خبرو دا ازادی راژیو پا دی خبرونه که بو آوری چی دا پاکستان صدر اعظم عمران خان نن مظفر آباد ته ځي او په د پاکستان تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې به خلکو ته د پاکستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت وینا کوي. نور رپورټونه وروسته راځي. اول فریبا ظاهر د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه تنه مهم غړي نیول سوي دي. د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې څلور ملکي وګړي وژل سوي او خلک د اعتراض په توګه سړکونو ته راوتلي. او د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې اعتراض کوونکو له بلوازت پولیسو سره نښتې کړي او د ودانۍ دننه او بهر د ګډوډۍ ډکې صحنې رامنځته سوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي چارواکي وایي د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه تنه مهم غړي نیولی دي. افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په نیول سوي کسانو کې یو کس عبدالرحمن نومیږي چې په طلحه مشهور دی. د کورنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې په وینا نوموړي د داعش د وسلوالو لپاره د ځانمرګو واسکټونو د جوړولو مسؤلیت درلود او د بټیکوټ اوسېدونکی دی. د بل نیول سوي کس د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي، خو زیاته سوي چې د داعش ډلې له دې دوو مشکوکو غړو سره وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. په تیرو څو کلونو کې د داعش وسلوالې ډلې په افغانستان کې د ګڼ شمېر خونړیو بریدونو او چاودنو مسؤلیت منلی دی. د امنیتي ادارو په وینا د داعش د خراسان څنګه د افغانستان په څو ولایتونو کې فعالیت لري، خو د بټیکوټ په شمول د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې موجودیت او فعالیت تر نورو سیمو پراخ او زیات دی. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د جاروخیلو سیمې اوسیدونکو په دې سیمه کې د ملکي وګړو د وژل کېدو له کبله نن سهار په اعتراض راوتلي دي. د دې سیمې خلک وایي چې تېره شپه پر استوګنیزې سیمې د توغندې د لګېدو له کبله څلور ملکي وګړي وژل سوي دي او تنور ټپیان دي. په وژل سوي کې یوه ښځه او څلور ماشومان ښودل سوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي اعتراض کوونکي ادعا کوي چې دا توغندې د امنیتي ځواکونو لخوا وشتل سوی دی او له همدې کبله یې اعتراض کړی او مړی یې پر لاره ایښی دي. د پروان د امنیت قمندانۍ ویان شایق شورش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکي وګړو وژنه تایید کړې. د خو وایي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیق پیل سوی دی څو معلومه سي چې دغه کسان د چا لخوا وژل سوي. د فراه ولایت روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې په نشه یي موادو د اخته کسانو شمیر تر 15-15 هم اوښتی دی. د دغه ولایت د معتادینو د درملنې د کلینیک سلاکار پاچا خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا شمیره ورځ تر بلې په ډیرېدو ده. د نوموړي په خبره سره له دې چې هر کال سلګونه کسان د ځانګړې پاملرنې په نتیجه کې تداوي کېږي، خو وایي دا شمیره ورځ تر بلې ډیره سوې ده. پاچا خیل ازادي راډیو ته وویل چې ډیری ځوانان له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا ایران څخه راځي.
بیش از 80% از نه در کشورهای همسایه به خصوص کشور ایران که نه به خاطر پیدا نمودن کار می روه و اونجا کارهای شاقه و سنگین است رو به مواد می آن.
بیکاری و بیوزلی پا افغانستان که پا نشه در اختکی دو اصلی لاملون بلل سویده. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي د جمعې په ورځ له سعودي عربستان څخه بیرته خپل وطن ته د افغان حاجیانو د ستنېدو بهیر پیلېږي. د دې وزارت ویان ناصر الدین دریز تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حاجیان به نن چهارشنبه د طواف الوداع وروستي مراسم پر ځای کړي او ټاکل سوی د اختر له شپږمې ورځې څخه بیرته هیواد ته ستنېدل پیل سي. سږ کال افغانستان څخه د حج په مراسمو کې شاوخوا 10 زره افغانانو برخه اخیستې وه. د دوی په اصولو کې 15 ښځې دي. زموږ غلاسه د راډیو ری په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د حکومت ضد مظاهرې روانې دي. د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې اعتراض کوونکو له بلوازت پولیسو سره نښتې کړې دي او د ودانۍ دننه او بهر د ګډوډۍ ډکې صحنې رامنځته سوي. چارواکو د سې شنبې په ورځ د پرله پسې دویمې ورځې لپاره د هوایي ډګر ته چې د نړیوال د نړۍ یو له ډیرو بوختو هوایي ډګرونو څخه دی الوتنې لغوه کړې. د آسیا د مهم اقتصادي مرکز ته د الوتنو لغوه کول د هغو ویرې سره په یو وخت کې دي چې ښایي پیکینګ دغلته د مظاهرو د آرامولو لپاره چینایي پوځ پوځیان واستوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ټویټر ویلي زموږ استخباراتو موږ خبر کړی یو چې د چین حکومت هانګ کانګ سره پولي تزواکو ناستوي، ټول باید آرام او خوندي اوسي. د نړیوالو رسنیو تصویرونه د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې دننه او بهر د بلواګانو او اعتراض کوونکو پولیسو ترمنځ د فزیکی شخړو صحنې شي. او د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې چې د ناتو یو اف 13 جیټ الوتکه د نړیوال اوبو پر سر هغه الوتکه چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو لیږدوه نږدې سوی، خو د روسیې سو وویش ډوله جنګي الوتکو بیرته لری کېدو ته اړ کړی دی. د تاس خبری اژانس د سې شمې پر ورځ په یو راپور کې وویل چې د سرګی شویګو الوتکه د روسیې د بالتیک سمندرګي د کالینینګراد څخه مسکو ته روانه وه چې د بالتیک سمندر د پاسه له دې پیښې سره مخ سوه. په راپور کې د الوتکه بڼه نه ده شوتل سوی، خو ویل سوی چې د پیش پر مهال د روسیې د دفاع وزیر شویګو سره په دې الوتکه کې د تاس خبری اژانس خبریال هم و. د ناتو یو ویان ازادي راډیو ته په ایمیل کې ویلي یو روسی الوتکه چې لشته لږ یو روسی جنگي جیټ ملتیا کوله د سې شمې پر ورځ وختي د بالتیک د سمندر د پاسه څارل سوی ده. د خبرونو پای
د ازادي راډیو اوري. اوریدونکو په خبرونه کې اول تاسو ته په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو خبري معلومات درکوو. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق ټینګار کوي چې دوی د سولې لپاره پر روانه پروسه باندې او د دې پروسې له ټولو جزئیاتو خبر دي.
افغانستان حکومت هر وخت د هغه مسایلو نه خبر کېدل او ورسره دغه مسایل مطرح کېدی. تاسو خبرې چې خپله خیلی زیات پیغام په کابل کې پاتې شو نږدې یو هفته او ټول مسایل باندې خبرې کوي.
په دې خبرونه کې به تاسو هم درس واورئ چې په خوست کې شمیر شوو د سولې په پلوي باندې لاریون کړی دی. دوی د سولې ټکرې تر نوم لاندې دغه مدني حرکت پیل کړی دی. په خبرونه کې به تاسو نن چې د اگست 14 نیټه د پاکستان د خپلواکۍ ورځ ده په دې ارتباط په تاسو رپورټ واورئ. د پاکستان صدر اعظم نن د پاکستان تر واکمنۍ لاندې کشمیر ته ځي او په مظفر آباد کې به خلکو ته وینا وکړي. په دې خبرونه کې د اونیزو پروګرامونو څخه نن تاسو ته د زهرو کاروان خبرو. د خبرونه اول رپورت مو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو دی. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق نن ویلي چې تر دې وړاندې د امریکا د افغانستان لپاره د امریکا د سولې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د خاص استازي زلمی خلیلزاده ورسره پلاوي او په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ په خبرو کې هر ډول پرمختګ د افغانستان له حکومت سره شریک سوی دی. صدیقي ازادي راډیو ته ویلي دي چې زلمی خلیلزاد مخکې تر دې چې اخیر وار دوحې ته ولاړ سي له طالبانو سره د خپلو خبرو ټول جزئیات ورسره شریک کړي دي او د افغانستان حکومت هم خپلې ملاحظې ورته وړاندې کړي دي. دوه ورځې وړاندې په قطر کې د امریکا او وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبري پای ته ورسېدې. په دې ارتباط چې نور څه نوي معلومات زموږ لاسته راغلي دي دا به زموږ له همکار رحمت الله افغان څخه واورئ.
بلې فرشته جانې، لکه تاسو یادونه وکړله د افغانستان جمهور ریاست وایي چې له دې وړاندې هر ډول پرمختګونه په خبرو کې سوي دي او له افغان حکومت سره شریک سوي دي. د افغانستان د جمهور ریاست ویاند وایي چې تر اوسه په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د اتم پړاو د خبرو جزئیات یا د ممکنه توافق کله افغان حکومت سره نه ده شریکه سوي ده. د صدیقي تمه ښیي چې دغه خاکل افغان حکومت سره شریک سي او وی یادونه کړی چې له دې وړاندې منظم ډول ټول پرمختګونه له حکومت سره شریک سوي دي.
مونږ خو ګورو انتظار کوو چې څه وخت کې اعلان به وسی. په خوا کې تاسو خبر یاست د افغانستان حکومت د ټولو هغه پیشرفتونو څخه خبرو چې د خبرو اترو په جریان کې د امریکا او طالبانو منځ ته، یعنی د افغانستان حکومت هر وخت د هغه مسایلو نه خبر کېدل او ورسره دغه مسائل مطرح کېدل. تاسو خبره چې خپل خلزاد صاحب هم په کابل کې پات سو نږدې یو هفته او ټول مسائل باندې خبرې شوي دي. اما دا چې کوم خاکه شریک شوی هغه سمه
خبر درست خبر دا سال تیر دوشنبه په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې اتم پړاو مذاکرات پای ته ورسېدل او دواړو لوري له خبرونو راضي ښکارېدل. بلخو په کابل کې پخوانی طالب چارواکي چې دغه مذاکرات له نږدې نه څاري وایي چې کله چې توافق وسلې نه وروسته به د بین الافغاني مخامه خبرو د پای لپاره زمینه برابره سي او اوربان به هم کیږي. پخوا داسې اوازې وې چې ممکن د طالبانو په ساحه کې اوربان نو سیاغه چې د افغان حکومت یې غلطونه سي. خو د طالبان په خانه غړې چې په اوس په کابل کې میشته نظر محمد مطمئن ازادي رادیو ته ور پدیاړه
د شنه د چې په جنو منطقو کې به وربند کیږي او په جنو کې به نه کیږي او هغه به یوازې د امریکایانو سره کیږي. منطقي ځکه نه ده چې امریکایان خو اکثرت په بیسونو کې دي او په خارونو کې دي چې هلته هغه هم د حکومت په واکه دي. نو کوربند وسی کونه سي هغه نتیجه به نه وي.
فرشته جان تر ډیره داسې تمه و چې په اتم پړاو خبرو کې به د افغان حکومت وبخښي د طالب چارواکو همدارنګه د امریکایي پلاوی ترمنځ توافق ورستای سي. خو بیا هم دغه خبرې نم پړاو ته بلاډ تر اوسه معلومه نه ده چې د نم پړاو خبرې به کله او چیرته شروع کیږي.
و مننه رحمت الله افغان د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي د دې ونې په پایل کې د یو شمېر رپورټونو په جواب کې چې په دې ارتباط خبر سوی و ازادي راډیو ته وویل چې رپورټونه چې د امریکا او وسلوالو طالبانو استازو په دوه کې د سولې موافقه نهایي کړې ده اصلا صحیح نه دي. صدیق صدیقي وویل چې په دې اړه د دواړو خواوو استازي خبرې کوي او خلیلزاد مخکې تر دې چې دوه ته ولاړ سي د دوی سره جزئیات شریک کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو استازي زلمی خلیلزاد په دې چې بیا به د طالبانو له استازو سره څه وخت خبرې پیلوي څه نه دي ویلي. خو ویلي دي چې دی واشنګټن ته ځي او په یعنی مخکې تر دې چې واشنگټن ته ولاړ سي د ویل چې په واشنگټن کې به دی بیا هم سلا او مشوره کوي چې په دې ارتباط څه وکړي. زلمی خلیلزاد هیله څرګنده کړې وه پر ټویټر په یو پیغام کې د اختر په مناسبت لیکلي چې دا به د افغانانو لپاره د جګړې وروستی اختر وي. په دې ارتباط چې هر کوم نوی پرمختګ راځي تاسو له ازادي راډیو څخه اورېدلی سئ. اوس به ورسو خوست ته. په خوست کې شوزو د سولې ټکرای په نوم یو مدني حرکت پیل کړی دی او د جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه یې کړې ده. د ازادي راډیو خبریال د دوی غونډې ته ورغلی و او له هغه ځایه رپورټ لري.
د سه شنبه په ورځ لسګونو خوستیو پیغلو او میرمنو د جګړې لښکېلو خواو غوښتل چې په دې هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره بین الافغاني خبرې وکړي. دوی چې د سولې ټکري تر عنوان لاندې یوې برنامې کې راټولې شوې ده هم وویل د جګړې دوام به ښکېلو خواو ته په راتلونکي کې له پښیمانۍ پرته بل هیڅ ګټه په لاس ورنه کړي. مدني فعال محبوبه سعادت ویل تر هغه چې په افغانستان کې ښکېلې خواوې په خپلو کې د سولې خبرې اترې او جوړجاړی ونه کړي سوله نشي راتللی.
همیشه غواړو چې سوله خپله داخل کې موږ د خپل خلکو په منځ کې را پیدا کړو نه دا چې خارجي هیوادونه په دې کې لاسوهنه وکړي ځکه خارجي هیوادونه هیڅ وخت نشي کولی چې په یو هیواد کې سوله ټینګه کړي.
د سولې ټیکري د برنامې خزینه ګډونوالو د افغانستان د ملي بیرغونو له رنګونو جوړ ټیکري په سر کړی ول. د خوست ولایت شوراغری نادبی عمری وای خزه هیڅ کله جګړه نه غوړي ځکه جګړه ورڅخه د کورنۍ غړي اخلي.
د خدای لپاره زموږ په کونډو زموږ په یاتیمانو زموږ په د خلکو او زموږ په د خويندو باندې ورخ میګي دا جنگ هیڅ پانا نه لري. وای وخت به تیر وي بیا بلا سونه مروړی او څه به نه وي.
د سولې ټیکري په برنامه کې یو شمېر پیغلو د سولې په باب برابرې کړې مقاله ولوستي. د سهیلا نوري په نوم یو فعال په خپله مقاله کې سوله د ژوند ډالۍ او د بدمرغۍ څخه د خلاصون یوازینۍ لاره وبلله او زیاته یې کړه
که هر څومره یې وستایم کمه به وي دا چې نننۍ راټولېدنه د سولې اختریز ټیکري تر عنوان لاندې ده. نو زمو خویندو ته دا پیغام راکوي چې د سولې په خبرو کې او د سولو په هڅو کې زمو ونډه څومره مهمه او اړینه ده.
خوست والی محمد حنیم فدایی چې د سولې ټیکري پروګرام تابعای کړی و د دې پروګرام د مخ په تړاو ول
مونږ د سولې د اخترس ټیکري اساسي پیغام داده چې په جګړه کې نه سولې شته نه اخترشته او نه زمونږ د خویندو ټیکري خوندې ده. د خزو ټکرای دا د دوی عفت ده، دا د دوی عزت ده. او دغه عزت متاسفانه هغه خلک چې په جګړه باندې اصرار کوي دغه ټکری ته بی حرمتی کوي، بی عزتی کوي.
د سولې ټکری د برنامه خزینه ویناوالو د افغاني سولې په اړه مذاکره کوونکو اړخونو هم وغوښتل چې د سولې په خبرو اترو کې ښځو ته ونډه ورکړي. په پای کې یو شمېر مخکښو خزینه مدني فعالانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ د ولایت مقام له لورې ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به ورسو فیروزه عزیزی ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست وایي سکل د انګورو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت د کرنې مشر زلمی الکونن ازادي راډیو ته وویل سکل به په اټکلي ډول په دغه ولایت کې نږدې 1,00,000 ټن انګور ترلاسه شي.
موږ دغه ټول باغات راجستر دي ډیټا لرو. شش کال چې موږ تخمینې ډیټا اخیستی ده د ولسوالۍ د ترویج د مامورینو څخه فاصله هلته به 2 هکتاره ولرو. همدغسې مکمله ډیټا نشته بهره ده.
ښاغلی الکو وایي د نورو کلونو په پرتله اوس په هیواد کې دننه او بهر د انګورو د پلور لپاره ښه مارکیټ موجود دی. د پروان ولایت د اقتصاد ریاست وایي د 1998 کال لپاره د 1 شپېته پراختیایي پروژو له جملې 80% د تطبیق په حال کې دي. د دغه ولایت د اقتصاد رئیس مسیح هارونی نن ازادي راډیو ته وویل چې هر کال به د بېلابېلو لاملونو له امله ډېری پراختیایي پروژې نه پلي کېدې، خو سږ کال دا ستونزه حل ده.
80% از اینا در حال تطبیق است و یکی از پروژه‌های ما در حال تدارکات بود. امیدوار هستیم که داخل از ما تمام پروژه‌های ما در حال پروژه‌ای که در مرحله تدارکات است نام تطبیق شوند بخیر.
د خغلی هارونی خبره د دغه پروژو ډیری د کلیو د پراختیا او بیا رغونې په برخه کې دي او پلان شته چې په راتلونکو کلونو کې به په نورو سکتورونو کې هم کار وشي.
فیروزه عزیزی د ازادي راډیو د دې ساعت اقتصادي خبرونه درته وړاندې کړل. اوریدونکو تاسو خبر یاست چې نن د اگست 14 نیټه د پاکستان د خپلواکۍ ورځ ده او سبا د اگست 15 د هند د خپلواکۍ د اعلان ورځ ده. د پاکستان صدر اعظم د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د نوي ډیلی وروستي اقدامات غندلي دي او نن به د ورځې هلته د پاکستان په ترواکمنۍ لاندې کشمیر کې د وینا هم وکړي، مظفر آباد ته ځي. زما همکار نوریا سنوری دا مسله څارلې ده، یو تحلیلي معلومات یې پرې راغونډ کړي دي. خو مخکې تر هغې نوري صاحب پروګرام ته پخیر راغلې، مخکې به ورسو یواري اسلام آباد ته خپل همکار احمد الله ته چې دی د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په اړه چې هلته کوم تدابیر دي یا کوم مراسم دي لنډ معلومات ورکړي، بیا به ما ورته راځو خپل تحلیل.
البته د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې جشن په اسلام آباد کې پیل شوی، د پاکستان ولسمشر په دې جشن کې ګډون کړی دی.
بس نو ورځو احمد لاته
څوارلسم اگست چکم ده د پاکستان د ازادۍ ورځ ده. نو د دې حوالې سره نن چکم ده په پاکستان کې لکه دا ورځ په ملي جوش او جذبې سره چکم ده هغه ماندل کېږي. او دې نه علاوه حکومت دا فیصله کړې ده چې نننۍ ورځ چکم ده د کشمیریانو سره به د یووالي لپاره هم مانځي، ځکه چې د اگست په 15 هند چکمو هغوی د آئین آرټیکل 300 د خاتمې وروستو کوم ده د هغې هغه خصوصي حیثیت ختم کړی و. نو په دغې حوالې سره دا ورځ به کشمیریانو سره یووالي لپاره هم مانځي. دې لړ کې دوی چې کوم دي دا ویلي چې وزیر اعظم عمران خان به نن د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر چې کوم پرخار دی مظفر آباد هلته به ځي او د هلته چې کومه قانون سازه اسمبلی ده نو هغې ته به وینا کوي. د دې نه علاوه په اسلام آباد کې وزیر اعظم په حکم باندې به نن د پینډۍ صدر نواخله یو ریلی به را روانېږي چې کومه به د اسلام آباد دی چوک پورې راځي او ځای په ځای به ریلی ته چې کوم د تحریک انصاف کسان دي یا نور چې کوم مشران دي هغوی به ورته ویناګانې کوي او دا ریلی به راځي تر ډی چوک. دا هم د کشمیریانو سره د یووالي لپاره چې کومه دا ریلی راایستلی شوې ده. د دې نه علاوه د 14 اگست په حوالې سره چې کوم مرکزي تقریب په اسلام آباد کې کوم دی هغه دا مهال هم روان دی چوتا صدر ډاکټر عارف علی چې کوم دی هغه د پاکستان چې کوم دی رغ دی هغه وخت یو اوسنلګې شیبه وسته هغه به دی ته وینا هم کوي.
لا اسلام آباد زموږ ته همکار احمد الله معلومات چې وړاندې کړو. نوري صاحب تاسو مخکې اشاره وکړه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د وروستیو تحولاتو په اړه ځینې معلومات ورکړي دي، د ده د خبرو جزئیات وړاندې کړئ لطفا.
بله فرشته جان، د پاکستان صدر اعظم عمران خان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هند وروستي د هند حکومت وروستي اقدامات بیا وغندل او اوسیدونکو ته هم ډاډ ورکړل چې د دوی د کور واکۍ لپاره روانه مبارزه کې به یوازې پرې نږدي او ملاتړ ته به دوام ورکړي. عمران خان البته دا څرګندونې نن د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په ترڅ کې په یو خبره کړي بیان کې کړي دي. په بیان کې عمران خان ویلي چې د خپلواکۍ ورځ د ډیرو خوښیو لپاره یو فرصت دی، خو نن ورځ موږ له دې امله چې په اشغال شوي جموں او کشمیر کې د ده په وینا زموږ کشمیري ورونه رنځ ګالي غمجن یو. هغه کشمیر چې د ده په وینا د هند د ظلمونو قرباني دی، دی وایي د کشمیري ورونو ته ډاډ ورکوي چې د دوی په خوا کې به وي.
اوریدونکو تاسو خبر یاست چې د اګست په 15 نیټه باندې د هند پارلمان د دغه هیواد د اساسي قانون 300 ماده لغوه کړه چې پر اساس یې د جامو او کشمیر هغه خاص قانوني موقف چې د هند په قانون کې درلود هغه له منځه ولاړ او دغه منطقه مستقیما د هند د مرکزي حکومت تر کنټرول لاندې سوه. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د ورځې په وروستیو کې د پاکستان تر واکمنۍ لاندې کشمیر مرکز مظفر آباد ته ولاړ شي او د دې سیمې هغه سیمه ییز پارلمان ته به د پاکستان د خپلواکۍ په مناسبت وینا وکړي. نوري صاحب په نړیوالو خبري اژانسونو کې په دې اړه څه ویل شوي چې عمران خان به څه وایي؟
د پاکستان د خپلواکۍ په مناسبت دغه وینا چې عمران خان به نن د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په پلازمینه مظفر آباد کې البته د دې سیمې پارلمان ته وکړي زیات جزئیات روسنه دي په ډاګه شوي، خو د رسنیو په وینا دی به د کشمیریانو د حقونو لپاره پر رواني مبارزې بیا تاکید وکړي او د هند حکومت لخوا په سیمه کې پر بشري حقونو تیری به وغندي. عمران خان نن لکه څنګه چې مخکې مو ویل تاسو ویل د ورځې په وروستیو کې مظفر آباد ته ځي او د پاکستان د خپلواکۍ په ورځ دې سیمې ته د هغه تک په خپله د ښکارندوی کوي چې هغه څه چې په جموں او کشمیر کې تیریږي پاکستان ورته بے تفاوت نشي پاتې کېدای. البته اسلام آباد روسه په دې برخه کې ځینې اقدامات هم کړي دي. اسلام آباد لکه چې په سیمه کې دغه وضعیت رامنځته شوی لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې کورواکي ترې اخیستلې ده د نوې ډیلي له هند سره یې دوه اړخیز سوداګري ځنډولې له دې هیواد سره یې ټولې ترانسپورټي اړیکې درولې او همې له اسلام آباد سره په اسلام آباد کې البته د نوې ډیلي سفیر له دې هیواد ایستلې ده.
نوري صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر ټویټر لیکلی چې پاکستان به د کشمیر لانجه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کوي. نور څه جزئیات پر دې مسله راغلي؟
پاکستان د کشمیر د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. پاکستان تل په دې ټینګار کوي چې د کشمیر موضوع باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا حل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په هغه لیک چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته استولای دی په کشمیر کې د هند وروستي اقدامات غندي دلی نړیوالې سولې ته ګواخ بلل یا وای د نوې دلی ورستې پریکړه په کشمیر کې قومي تصفیه ته لاره هواروي. البته لکه څنګه چې مخکې هم تاسو یادونه وکړه د هند حکومت شاوخوا لس ورځې وړاندې یعنی د اګست په 15 نیټه اعلان وکړ چې د هندي کشمیر هغه کورواکي پای ته رسوي چې د هند اساسي قانون له مخې دې سیمې ته ورکړل شوی و. تر دې یوه ورځ مخکې د اګست له 4 نیټه یعنی مخکې له دې چې دغه خپلواکي له دوی واخیستل شي د هند حکومت په هندي کشمیر ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي او سیمه کې موبایل او ځمکني ټلیفوني شبکې بند دي او انټرنیټ هم پرې شوی تر اوسه پورې فعالیت نه لري. د اګوست په 8 نیټه بیا د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپل ولسته په وینا کې وویل چې دا اقدام په نوې دلی کې نوای دلی بعد نوې دلی ته د دې فرصت برابر کړي چې په سیمه کې پر ترهګرۍ او بیلتون پالنې لاس برای شي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ملګرو ملتونو ته په استولي لیک ویل چې په کشمیر کې د هند د حکومت وروستي اقدامات تیری کوونکي دي او هغه یې تیری کوونکي کړنې بللې دي. البته فرشته جان د اوریدونکو لپاره خیده هم مهمه وي چې لکه چې دغه د پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې وضعیت راپورته شوی دی. پاکستانی چارواکو دغه لانجه د افغانستان د سولې له مسلې سره هم تړلې ده، او په یو ډول ویلي چې ممکن د امریکا او د طالبان ترمنځ د سولې پر روانو خبرو هم د کشمیر لانجه اغیز وکړي، او په یو ډول غواړي چې د نړیوال ټولنې پخ هم د کشمیر لانجه تر کش کړي.
بله شکه کله چې دوی امنیت شورا ته ولاړ سي اول تبیرنی غونډه راغواړي نو د نړیوال ټولنې دخلات په دې کې سل پسولو کې دی. اوریدونکو تاسو واوردل د نور صاحب په معلومات چې درته وړاندې کړل چې په کشمیر کې د جامو کشمیر سیمه چې اوس د هند مرکزی حکومت تر واکمنۍ لاندې ده، په دغه سیمه کې د ټلیفونونو د کورونو بندي، انټرنیټ بندي، او د لاسي ګرځنده ټلیفونونو پر فعالیت هم بندیز دی. نو ګرانه ده چې د هغې منطقې له مابینځه چې هلته څه تیریږي معلومات ترلاسه سي. خو نوري صاحب
البته یادونه ور بیا هم بولو چې کشمیر ډیر یو لانجمنه موضوع ده. د دوړو هیوادونو ترمنځ تر اوسه درې جګړې شوې د هند او د پاکستان ترمنځ، او دوی هم د همدغه کشمیر پر مسلې ترخی دي.
او نوري صاحب خو هغه وخت به هند او پاکستان اتمی قدرتونه نو، اوس دواړه اتمی قدرتونه دي. په دغه مسله باندې که تاسو علاقه مندي لري دا زموږ په پانی ته ورسی. ازادي راډیو ټکی کام هلته دغه سي نور تحلیلي موضوعات هم سته.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ازادي رادیو اوریدونکو زموږ د افغان بیسیم د 1300 شمیرې باندې چې کوم د پیغامونو سیستم د یغه متاسفانه نن هم کار نه کوي. زموږ همکاران خبر دي د دې سیستم د جوړولو لپاره کار کوي. نو که تاسو پیغامونه راستوي او فکر کوئ چې موږ نه خبرو، دا دقیقه نه ده. کله چې دغه زموږ سیستم جوړ سو موږ به تاسو ته اعلان کړو.
ستاسو ل پیغامونو
ازازه نازینایم پیام فریدم در ازادی ارادو تا دکی در نظامی شهیدان و معلولین در پارا در جمهور در خانه امر در که یه نمرز مکا دیو که باید ورکل شی در کنر ولایت در شهیدان و معلولین تو باز ولایتونه که لکه در نگر حرف ولایت که در غورونو چی حال تاو تا نمره ورکل شی اگه تا توضیح شروع شده بد بختانه چی تو کنر ولایت که نشی محترم والی سیب دغه خلکو د فارا یو شارک و آدم کلی ده و زمکی مرتفع نخه کلی دی. خو کار دیر پا تکنی سر روان دی دلتا پا کنر ولایت گی نزمه ده محترم والی سیب نه و ده شاروال سیب نه مختنه ده دغه مظلوم قشر ده فارا در سر زر تاس ده دغه پا کار بانی اقدام مکی اللہ رب العزت ده پاس تا اجرون مدر کی ستاس و رو شهزاده نازینه ده نظامی شهیدان و معلولینو رئیس پا کنر ولایت گی.
زه زکی حبیبم د هلمند نه لالي له سالي خدمت کنه. لالي له سالي د کوپي کوتنه کې مقصد دی چې هغه وس فعالیت کول کړی، یعنی شو کې جوړې دي. ما بغا سم دي کې راته کې وي دې ځکه غاټ کړی دا دنه لوړ خلکو دا ځکه غاټ کړی دا موږ دا د هغه څخه دا غیلا ده چې موږ اواز سره لوړ سره کور کې ازمو دا مقصد چې کوم غټ نه غټ کړی دا غاټ خلاص کړی. سلام
محمد انوار محزون د پاریاب ولایت خبره کوم. سالمار د ولسوالۍ څخه زما دا پیغام و اشرف غنی او طالبان د شیال کې جوړ دي د امور کړی ده، او دلته پټاونه طالبان کوي ملکیان بری او هلته چاپو ادامه پیدا کړی ده ملکیان پکښې مري. او دوی خو دې څه درسوي پر راملات وایي چې دا افغانستان خلک دي ولې داسې ورسره وکي، او بل دا غوښتنه ده چې په دواړه پړه یو د بل یو غربان سره وکي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونو کې مو اوریدل چې په فراه کې روغتیایي چارواکي له دې سخت اندیشنه لري چې په هغه ولایت کې د مخدره موادو باندې د اخته کسانو شمیر هر ورځ د زیاتېدو په حال کې دی. په فراه کې د معتادینو د درملنې لپاره د وزنګړي کلینیک چارواکي نن د ازادي رادیو خبريال ته ویلي دي چې په دغه ولایت کې په مخدره موادو د اخته کسانو شمیر تر 15 زرو اوښتی دی، او دغه شمیر لا د زیاتې دو په حال کې دی. په فرا کې چارواکو ازادي رادیو ته ویلي دي چې هر کال په دغه مخدر موادو باندې ډیر خلک اخته کیږي، ځکه اقتصادي فقر دی، خلک بیکاره دي، د تعلیم اندازه بیخي کمه ده. او دوی وایي چې په دغه ولایت کې د ټولو معتادینو د درملنې امکانات هم محدود دي. د ازادي رادیو د دې ساعت په خپرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. د زهرو کاروان په پروګرام کې هر اونۍ د مخدر موادو پر ضررونو خبرې کیږي. نو که تاسو غواړئ چې پر دې مسله باندې ځان خبر کړئ او یا په دې چې په مخدر موادو باندې د رشدو کسانو سره څنګه مرسته وسی چې د دغې ستونزې څخه خلاص شي، لطفا دغه پروګرام اورئ. دا پروګرام په څو دقیقو کې درته خبرو. اول فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان امنیتی چارواکي وایي د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه تنه مهم غړي نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې په نیول شویو کسانو کې یو کس عبدالرحمن نومیږي چې په تلها مشهور دی. د کورنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې په وینا نوموړي د داعش د وسلوالو لپاره د ځانمرګو واسکټونو د جوړولو مسؤلیت درلود او د بټیکوټ اوسېدونکی دی. د بل نیول شوي کس د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو زیاته سوي چې د داعش ډلې له دې دوو مشکوکو غړو سره وسلې او مهمات هم نیول سوی دی. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د جاروخیلو سیمې اوسیدونکو په دې سیمه کې د ملکي وګړو د وژل کېدو له کبله نن سهار په اعتراض راوتلي دي. د دې سیمې خلک وایي چې تېره شپه پر استوګنیزې سیمې د توغندي د لګېدو له کبله څلور ملکي وګړي وژل شوي دي چې یوه ښځه او څلور ماشومان پکې شامل دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي اعتراض کوونکي ادعا کوي چې دا توغندي د امنیتي ځواکونو لخوا ویشتل شوی دی او له همدې کبله یې اعتراض کړی او مړی یې پر لارې ایښی دی. د پروان د امنیې قوماندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکي وګړو وژنه تایید کړې ده، خو وایي چې د پېښې د څرنګوالي په اړه تحقیقات پیل شوی دی. د فرا ولایت روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې په نشه یي موادو د اخته کسانو شمیر تر 1500 زرو هم اوښتی دی. د دغه ولایت د معتادینو د درملنې د کلینیک سلاکار پاچا خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا شمېره ورځ تر بلې په ډېرېدو ده. نوموړی وایي چې ډېری ځوانان له ګاونډیو هېوادونو په تېره بیا ایران څخه راځي. د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې چې د ناتو یو اف 13 جیټ الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر هغې الوتکې ته چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو یې لیږدوه نږدې سوی، خو د روسیې سو وویشت ډوله جنګي الوتکو بیرته لری کېدو ته اړ کړې ده. او په داسال کې چې په هانګ کانګ کې د حکومت ضد مظاهرې روانې دي، د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې اعتراض کوونکو له بلوازد پولیسو سره نښتي کړې دي.
او اوس په ورسوس مژم کار په نافې همت چې د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کوي، تر هغه مخکې زه اوس مام کار تیار روشن د یو بل ساعت لپاره ستاسو سره خدای پاماني کوو. تاسو شو وخت غواړم.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافي همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې د نیمروز هغه سیمه چې د طالبانو په واک دي د نشئی او کیمیاوي موادو د قاچاق په لارو باندې اوښتې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.